ګورې صحابه کرام رضی الله عنهم هم په اول کې څنګه وو؟ د کاڼو په شان سخت وو. په زمانه جاهلیت کې هیڅ خیر پکې نه وو، لیکن بیا څو شو چې کله د الله کلام د هغوی په مخ کې وویلی شو، ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه ته وګورئ چې څنګه د هغوی نه خیر را ووتو. نهرونه روان شو د خیری کثیر پشان، یو خیر نه و، بیا د هر چا د پاره خیر وو د هغوی په زړونو کې، بیا یعنی دا هغه زړونه وو چې د هر چا د پاره د فائدې وو. ګورئ نهرونه څنګه وي، تاسو چرته نهر لیدلی دی؟ که چاته د نهر په غاړه کول میناو شي نو هغوی ډیر فخر کوي، ځکه چې دا نمونه کورونه خو ډیر ګران وي، د هغې ویو ډیر ښکلی وي. نهر هسې هم بنده له فایده ورکوي، ځکه چې په کومه علاقه تلی وي نو هغه ټوله ورسره زرخیزه شي. په خوا او شا کې ونې او بوټي راوخیږي او د هغې منظر هم ډیر ښکلی وي. که بله څه فایده یې وي او که نه، نو د هغې په کتو سره بنده خوشحاله شي. نو دا زړونه داسې دي، سبحان الله، د هر یو دپاره خیر دی. او ایمان له هم د اوبو سره تشبیه ورکړی شوی دی، چې کله د دوی په مخ کې آیات ویلی شي نو خیر ترین را وځي. ښه دا راته ووایئ چې زړونه څنګه سختیږي او د زړو د سختۍ نه څه مطلب وي؟ یعنی بېحسه زړو. چې کله زړه سخت شي نو بېحسه شي او په هغې باندې بیا هیڅ نصیحت اثر نه کوي، بیا بنده خپله اصلاح نه شي کولی. په نیکۍ کې بیا د هغو زړو نه لګي، د هغو نه بیا د اصلاح څه توقع نه وي. په نیکۍ کې بیا د هغوی زړونه نه لګي، ځکه چې قسوه شوه که نه، او اشد قسوه چې کله هغه ډیر زیات سخت شي. که تاسو هغوی ته ډیر هم ووایئ ځان ورته مړ کړئ، خو هغوی به وایي چې نه، زه نه منم. که هغوی یو مړی مخامخ وویني چې هغه راژوندی شي که نه، او که هغوی سمندر وویني په خپلو سترګو چې هغه اوشلیږي، نو بیا هم هغوی نه مني. لیکن ګورئ ځینې زړونه داسې وي چې هغه ښکاري د کاڼي په شان او بیا د هغې نه نهرونه روان شي، او ځینې داسې زړونه وي و ان فیها، او بې شکه په هغې کې بعضې څنګه دي، لما یشقق، چې یقینا هغه شق شي چې هغه اوچ وي، فیخرج منه الماء، نو بیا د هغې نه اوبه راوځي. په اولنۍ زړو کې هم تبدیلی راغلی ده، بدل شوی دی، او په دویم کې هم تبدیلی راغلی ده، بلکې هغه شق شو، کریک شو، اوچاودو او بوترینه را اوتی. او دا څنګه زړه دی؟ دا هسې و نه چاودو، یعنی د دې سختوالی او د چاودو د پاره څه ضروري دي؟ څو حادثه پې راشي، سی ووهي، نو بیا هغه اوچوي که نه، بلکل کلاو شي. یعنی د هغوی په زړو کې څو حادثه راشي، څو پریشانی راشي، څو مصیبت راشي خدا نخواسته. د چا اچانک مرګ وشي، یا څو مالي پریشانی راشي، یا اکسیډنټ وشي، څوک اپاهج شي، یا د چا څوک ځوان کس وفات شي، د چا جدایی راشي، څوک بې وفایي وکړي، نو دا سیزونه د هغوی ژوند بالکل بدل کړي او هغوی مات شي، شق شي. په شق او فجر کې تاسو په فرق پوهیږئ که نه؟ شق داسې وي لکه چاودل، یعنی چې د چا سخت زړوي او هغه کراک شي، نو هغه کلاو شي. اوس د هغې نه اوبه راووتی، اوس د هغې نه خیر راووتو. دا چا سوچ هم نه شو کولی چې د دې کاڼي له چرته اوبه راوتی شي، لیکن دا اوبیدو صرف د یو ګزار ضرورت و ورته. ستاسو په مخکې کیدی شي چې داسې ډېرې واقعې راغلی وي. بعضې وخت په چا غټې مسلې راشي، د چا طلاق وشي، یا هغوی څوک پرېږدي، داسې څو شي، نو بیا هغوی الله تعالی طرف ته راشي، دین ته راشي. داسې ښکاري لکه د دننه نه چې کراک شو، او د هغوی زړه بیا دومره نرم شي چې د هغې هغه ټوله سختي ختمه شي. اوله په به هغوی وی چې موږ نشو کولی، زموږ نه نه کیږي. اوس داسې ښکاري لکه چې هغوی مات شو. تاسو به چرته سینګرز، یعنی سندرغاړي، لیدلی وي؟ لوبو والله کسان به مو لیدلی وي چې څنګه په هغوی سو ټراجډي یا واقعه راشي او بیا د هغوی ژوند بدل شي. یعنی داسې نه وه چې زر یې ومنل. د حضرت عمر رضی الله عنه مثال بوالو، د هغو داسې زړه وو. د هغو سره یو واقعه وشوه، او چې کله د هغو د خپلې خور وینه ولیده، نو هغه وخت قرآن طرف ته د هغو توجه وشوه، قرآن یې واورېدو، او بیا د هغو د زړو دنیا بدله شوه.
د زړه سختواله مات شو، یعنی سداسی واقعیا یا حادثه وشي او دا غي سره د خلکو ژوندونه بدل شي. په حادثه کې هم بعضی وخت خیر وي، نو چرته مونږ یو حادثه خیر ګڼلی ده، نو سونه سو ریزن سو سبب جوړ شي چې هغوی د الله تعالی سره میلاو شي، او بیا حادثه هم سبحان الله د دوی لپاره خیر جوړ شي. مونږ چرته یو حادثه خیر ګڼلی ده او دلته پته لګي چې په چا کې خیر وي، نو د هغوی دپاره حادثه هم د الله تعالی سره د میلاوېدو ذریعه جوړ شي. که چېرې دا حادثه پې نه وې راغلې، نو الله تعالی طرف ته به نه و راغلي، لیکن سبحان الله الله تعالی هغوی له داسې څه شی راولېږي چې هغوی الله تعالی طرف ته روان شي، نه دې نه هم اوبه راوځي. که د نهرونو په شان نه وو، خو د دوی نه هم اوبه راووتې. او اوبه څه شی دی؟ دا د ژوند ذریعه ده. که نهر نه وي او یو چینه وي، نو هغه هم چاله خیر ورکوي. چا تږی کس تنده ماتوي، د الله تعالی مخلوق له به فایده ورکوي. او دریم زړه څنګه دی؟ و ان منها لما یحبط من خشیه الله. او په دې کې داسې هم دی چې د الله تعالی د یری نه غورځیږي. ګورئ، کیدی شي چې هغه هسې چرته هم ښکته نه شي، انا والا کس دی، د چا خبره نه اوري، لیکن چې د الله تعالی کلام واوري کنه، نو هغه راوغورځیږي، په سجده کې لاړ شي، ښکته شي، خپل عقل رستو کړي، ځان ښکته کړي، د هغو زړو د یری نه اورپیږي، غرور ختم شي. الله اکبر. او دا عاجز زړه دی، دا ښکته کېدو واله زړه دی، او د الله تعالی عاجزۍ واله زړه ډېر خوښ دی، خاص طور چې هغې کله د الله تعالی خبره واوري او ښکته شي. مخکې وروسته یې د چا خبره نه واورېدلې، سخت کاڼی و د دو زړو، لیکن چې د الله تعالی خبره راغله، د هغو پوهه راغله، نو هغه راوغورځېدو. مونږ خو هم ډېر د الله تعالی آیتونه وایو چې په هغې کې د الله تعالی د جلال، د هغو د هیبت، د هغو د یری او د نیوو خبرې وي. زمونږ زړونه غورځېږي او کنه، هغه عاجزي کوي او کنه. که نه ښکته کېږي، نو دا خو بیا د کاڼو نه هم سخت شو. ګورئ، کاڼي راغورځېږي، هغوی راپرېوځي د الله د یری. او که زمونږ زړونه نه یریږي، نو دا خو بیا د کاڼو نه هم سخت شو. بیا خو دا هغه شو او اشد قسوه، دا خو د هغه کاڼي نه هم سخت شو. وما الله بغافل عما تعملون. او الله تعالی غافل نه دی په هغه سو چې سو تاسو کوئ. که د دې درې قسمه په شان د چا زړونه وي، اوله خو په کار ده چې زړه نرم وي. که چېرې د هغو زړو د ګټې په شان وي، لیکن کله د هغو نه نهرونه راوځي، کله ترېنه اوبه راوځي، او هغه د الله تعالی د یری نه اخر چې راپرېوځي. که چا ته یې سو خیر نه وي رسولی، نو په خپله خو عاجز دی. او که بنده په دې دریو کیټګوریز کې په یو کې نه وي، او د الله تعالی آیاتونه د هغو په مخ کې وویلی شي، نو هیڅ فرق نه پرېوځي، هیڅ خیر پکې نشته. چې څنګه مخکې وو، نو هم هغسې اوس هم وي. سو حادثه پې راشي، سو بیماری پې راشي، او هغه بیا هم وایي چې دا سیزونه خو په ژوند کې میلاویږي، هغسې دی څنګه چې مخکې وو. زه که په خپله په چا نه وي، خو هغه څوک بل کس ویني، نو په انسان باندې ایک دم اثر وشي. په هغو باندې د هغې سو اثر هم نه وي، د سیلاب د خبرې، د زلزلې د خبرې، د قتل د خبرې. د دې سره په کار ده چې د هغو په زړه کې نرمي راشي، خو هغه د هرې حادثې سونه سو بهانه بیان کړي. چې دا خو د هرې ورځ خبرې دي، او چې کله پرې په خپله داسې حالات راغلو، نو خفه خو ډېر شو، خو بیا هم الله تعالی طرف ته رانغلو. الله تعالی دا حادثات ولی رالیږي په بنده چې د هغو په زړه اثر وشي، لیکن دا قسمه حادثې هم هغه نه نرموي. الله تعالی غواړي چې هغه توبه کړي، چې واپس شي. چې چا ته په سو حادثه باندې ووایي چې توبه وباسه، نو هغوی بعضې وخت مزاق شروع کړي چې آفت او دلته به راشي. چې چا ته ووایي چې زلزله راغله، نو یو نرم زړهواله کس او د یو سخت کمر په شان، مطلب کاڼي په شان زړهواله هم یو ځل مات شي. او چې کله د چا زړونه د کاڼي نه هم زیات سخت شي، نو بیا هغوی مزاق شروع کړي، هلته آفت راغی او دا وایي چې توبه وکړئ. د دې په درس کې خو بس د توبې خبرې دي، هل چې الله تعالی طرف ته راشئ. دا حادثې خو راځي. ګورئ، په تاریخ کې مخکې هم داسې حادثې راغلي دي، مطلب باقاعده د دې خبرې مزاق کوي. زموږ زړونه دومره سخت شي، حادثې هم بیا موږ نړه کوي،
په کار خدا دا چې دا زلزلې مونږ د ننه محسوس کړو. دا حادثه چې الله تعالی په بنده راولي نو هغه غواړي چې ته اوړقېږې، لیکن بیا هم مونږ نه خوځو. ګورئ که نه د کاڼو نه هم اوبو راوځي. و ان منها لما يهبط من خشيه الله، چې انسان کله د الله تعالی خبره واوري دا غوسو نخه وویني، سو آیات وویني، نو چې هغه ځان ښکته کړي چې ما ځان ښکته کړو ځکه چې کاڼي د الله تعالی د یرې نه رارغړي، هغه ښکته راشي نو د هغوی څنګه حالت وي چې په هغوی باندې هیڅ هم اثر نه کوي. الله دې معاف کړي، هغوی بیا د کاڼو نه هم زیات سخت شي، نه پیسو خبره سره کوي، نه حادثه، نه د الله تعالی کلام. د داسې سخت زړونو والو په باره کې به بیا سوی، بیا د هغوی سو علاج دی؟ سو علاج کیدی شي؟ علاج شته، خو اوله پکار ده چې موږ خپله جایزه واخلو چې زړونه کله سختیږي. پته ده تاسو ته؟ د علاج طرف ته به موږ وروسته راځو. تاسو خپل ځان هم ټیسټ کوئ چې زما زړه څنګه دی. د کاڼي په شان خو نه دی، د هغې نه زیات سخت خو نه شو، یا کیدی شي چې زما زړه نرم وي، ځکه چې د الله تعالی قرب هغه چا ته میلاویږي چې د چا زړه نرم وي. صرف هغو ته به میلاویږي، ځکه ضروري ده چې د انسان زړه نرم وي. زړه کله سختیږي؟ د کفر سره خو سختیږي، د منافقت سره، د بدعتونو سره، د ګناهونو سره. ګناهونه زړه سختوي. او په حدیث کې راځي چې د ډیرو خبرو سره هم زړونه سختیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله تعالی د ذکر نه علاوه ډیرې زیاتې خبرې مه کوئ، ځکه چې ډیرې خبرې د انسان زړه سختوي. او سخت زړه والا کس د الله تعالی نه ډیر لرې شي. الله تعالی دې معاف کړي. داسې نه دي ویلې شوي چې تاسو غیبت کوئ، بس په مخه خبرې کول چې فون بنده راوچت کړي او د یوې ګنټې نه یې مخکې نه ختموي. که چېرته کینی نو نه چپ کیږي، په مخه لګیا وي او خبرې کوي، د بل خبره نه اوري خو په مخه خبرې کوي. که د چا دا عادت وي نو د دې عادت ته ختمولو کوشش وکړئ، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دې سره زړونه سختیږي. او سخت زړه والا د الله تعالی نه ډیر لرې وي. الله اکبر. او مونږ خو نه غواړو چې زموږ زړونه دې سخت شي، نو یو خو کثرت کلام، یعنی ډیرې زیاتې خبرې زړونه سختوي، او بل څه شی دی چې هغه زړونه سختوي؟ چې کله انسان ډیر زیات خاندي نو د هغې سره هم زړونه سختیږي. ډیر زیات خندل، په زوره زوره خندل، په ټقه ټقه خندل، د دې سره زړه سختیږي. او د حدیث نه موږ ته پته لګي د زړه د سختۍ په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د زړه د سختېدو چې کومې نښې دي نو هغه څه دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اولنۍ نښه ښیلېده نو هغه ده جمود العین، د سترګو وچېدل. یعنی که ستاسو په مخ کې ډېر څه وویلې شي او ستاسو سترګې وچې وي، او بعضې وخت داسې درسونه وي چې کوم کس درس ورکوي نو هغه خو خبرې کوي، د هغه هم زړه نرم شي، رامات شي، او هغه اورېدو والا چې وي نو هغه داسې اوري لکه هیڅ خبره چې نه وي، لکه یو تماشه چې وي، سترګې بیخي وچې وي. دا د زړه د سختۍ علامت دی. دویم شی دی طول العمل، د ژوند په باره کې اوږدو اوږدو امیدونه. دا د زړه د سختۍ علامت دی. اوږدو اوږدو پلانینګز، د لسو کالو، شلو کالو چې موږ به دا کوو، هغه به کوو. او دریم شی دی حرص علی الدنیا، د دنیا حرص، د دنیا سره حرص او لالچ ساتل، دا هم د زړه د سختۍ نښه ده. او بل حدیث دی چې په هغې کې د بدقسمتۍ علامتونه بیان شوي دي چې هغه کس بدقسمته دی، او مونږ خو بدقسمته غریب کس ته وایو چې چا سره کور نه وي، شلېدلې جامې اغوستې وي، پیزارې نه وي، مونږ وایو چې دا غریب او بد نصیبه دی. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څلور سیزونه د بدقسمتۍ علامت دی. اوله دا چې د الله تعالی د یرې نه اوښکې نه بهېدل. که د چا د الله د یرې نه اوښکې نه بهېږي نو هغه ډېر غټ بدنصیبه دی. دویم د زړه سختېدل، چې کله د چا زړه سخت شو نو هغه ډېر بدنصیبه دی. دریم امیدونه زیاتېدل. څلورمه لالچ او حرص پیدا کېدل. دا په ابن کثیر کې روایت دی. نو دا دي د بدبختۍ علامتونه او د بدقسمتۍ نښې. او نورې کومې طریقې دي چې د هغې سره زړونه سختېږي؟ په سورة الانعام په آیت 42 او 43 کې راځي ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم
چې کله الله تعالی مصیبتونه او پریشانۍ او تکلیفونه راولیږي نو د هغې وجه سوی چې دا بنده زما طرف ته راشي او چې کله انسان د دغه تکلیفونو په ذریعه الله تعالی ته ښکته نه شي نو د هغو زړه بیا نور سخت شي او د الله تعالی نه نور لرې شي او په سورة المائده کې په 14 آیت کې راځي چې کله وعده خلافی وشي نو د هغې سره هم زړه سختیږي، یعنی چې کله دوی میثاق یعنی د الله تعالی سره چې دوی کومه وعده ده او هغه یې ماته کړه نو موږ د دوی نه رحمت لرې کړو او زړونه مو ورله سخت کړل. نو چې کله انسان وعدې نه پوره کوي خاص طور د الله تعالی سره چې زموږ کومې وعدې دي نو د هغې سره زړونه سختیږي. د دې ټولو خبرونه پته لګي چې زړه په کومو کومو سیزونو باندې او څنګه سختیږي او د زړه د سختۍ انسان له څه علاج پکار دی او موږ ته خپل زړونو طرف ته کتل دي چې زموږ د زړونو څنګه حالت دی. موږ خپل ځان وګورو چې آیا ما چرته د الله تعالی په محبت کې اوښکې توی کړي دي او چرته د یو حادثې په اورېدو سره زما زړه درزیدلی دی. زما په زړه چرته داسې حالت شوی دی چې کله په ما باندې یو سخت تکلیف راغلی و نو د هغې په وجه زه الله تعالی ته نږدې شوی وم او که نوره لرې شوی وم. بعضې خلک منځونه کوي او که په هغوی باندې څو سختي یا تکلیفونه راشي نو بیا هغوی وایي چې دې څه فایده او بیا د هغه حادثې په وجه هغوی نور د الله تعالی نه لرې شي. داسې هم کیږي که نه، نو اوله به موږ وګورو چې موږ کوم ځای یو او بیا به د هغې علاج کوو. نو اولنی علاج یې دا دی چې بنده توبه او استغفار وکړي. الله تعالی نه ډېره توبه پکار ده. که چېرې زموږ زړه سخت وي نو بیا ظاهره ده د دې خو به څونه څه علاج کوو که نه، نو توبه او استغفار د دې اولنی علاج دی. او دویم کار څو کول دي؟ د الله تعالی کلام. د الله تعالی کلام داسې شی دی چې دا د زړو زنګ لرې کوي، دا زړه نرموي. الله تعالی په سورۃ زمر کې په 13 آیت کې وفرمایل چې الله تعالی بهترین کلام را لېږلی دی چې د هغې د ټولو اجزا یو رنګ یعنی ټول مضمونونه پکې بار بار راغلی دي او د دې په اورېدو سره په هغه خلکو باندې غونې زیګ زیګ شي چې څوک د خپل رب نه یریږي او د هغوی جسم او زړه نرم شي او د الله تعالی ذکر طرف ته راغب شي یعنی راشي. د دې کلام په وجه زړه څنګه شي؟ نرم شي. د الله تعالی کلام زړونه نرموي. دا کلام خو هغه دی سبحان الله چې لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. په دې آیت کې الله تعالی فرمایلی دی که چېرې دا کلام موږ په یو غر باندې نازل کړی وي نو تاسو به کتلي وو چې هغه به هم ریزه ریزه شوی و. د الله تعالی د یری نه غر به هم ریزه ریزه شوی و. دا داسې کلام دی د الله تعالی د هیبت په خاطر د هغو د یری نه دا ګټې هم ماتې را ماتې شي. نو د الله تعالی د قرآن سره زموږ زړونه هم نرمېدی شي، کیدی شي چې د دې نه اوبه راوځي. که د دې سختي چېرته د ګټې په شان وي یا د کاڼي په شان وي او یا د کاڼي نه هم سخت وي نو بیا به نور علاج پکار وي چې د هغې سره څه بهتري راشي په زړه کې. بل موږ څه کولی شو چې ځان له ښه صحبتونه وګورو، د ښه دوستانو سره کینو پاسو، ځکه چې نیک دوستان به د الله تعالی ذکر کوي، ښې خبرې به کوي، نو ظاهره ده بیا د انسان زړه ولی شي، نرم شي. تاسو په خپله هم سوچ کوئ چې چېرته ستاسو زړه نرم شوی دی او هغه کومې موقع دي چې په هغې کې ستاسو زړونه نرم شوي دي. کله تاسو د یو غمجن بنده سره کینئ، د یو بیمار په خوا کې کینئ، د یو یتیم مسکین سره کینئ، د هغو په سر لاس راکاږئ، نو د هغې سره زړه نرم شي. د دې مطلب دی چې دا سیزونه هم زړونه نرموي. بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یو کس ورته د خپل زړه د سختۍ شکایت کړی و نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه یتیم په سر لاس کېږدم
او خوراک ورکړه مسکین له او د خفه زړو خلکو کره ځی او بل په کومه موقع ده چې زړه نرمیږي د مرګ د یادولو سره چې کله څوک یو مړی ویني نو د هغو زړه نرم شي دا ټول سیزونه زړه نرموي او بیا تاسو ته د هغې نه پس خپله جایزه اخیستل دي چې اوس زما زړه نرم شوی دی او که نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په درې ځایونو کې د خپل زړه جایزه واخلئ. کچری په دې درې ځایونو کې ستاسو زړونه لګي نو بیا د الله تعالی نه زړه غواړئ، ځکه چې بیا ستاسو سره زړه نشته. بیا پوه شئ چې زما سره خو زړه شته دی نه، کاڼی دی، بلکې د کاڼي نه هم سخت شی دی ستاسو په سینه کې. چې کله د الله تعالی ذکر کیږي نو آیا په تاسو باندې خلګي او که نه، او داسې مجلسونو ته مو زړه کیږي د تلو دپاره او که نه؟ چې کله د الله تعالی یاد تازه کیږي، د هغو کلام ویلې کیږي، د الله تعالی سو خبره کیږي چې سو درس وي، نو هلته ستاسو زړه لګي او که نه؟ کو تاسو وایئ چې هی الله اوس زر خوراک میلاو شي او کور ته ځو. او دویم د قرآن په اورېدو سره، چې کله قرآن ویلې کیږي تاسو اورئ یا په خپله وایئ، نو د هغې سره زړه بې چینه کیږي چې هی دا به اوس کله ختمیږي، چې هی چوټي به کله میلاویږي، دوی خواړو چوټي نه ورکوي. او که تاسو وایئ چې یا الله دا چرته هم ختم نه شوې او ما دغه شان وي، چې کله بنده پوه شي نو بیا هغه وایي چې ما اوس هر وخت قرآن وي، بیا د هرې نغمې نه خوږه نغمه د قرآن وي، چې هیڅ نوره شاعري، هیڅ ګانې، هیڅ سندرې په بنده بیا ښې نه لګي، په زړه باندې ښه نه لګي، بیا قرآن په زړه کې ننوځي. او دا په خپله داسې وشي چې نور سیزونه بیا بنده ته بیکاره ښکاري. بنده وایي چې هر وخت مې قرآن وي، یا خو څوک بهانې کوي چې سحر به ووایم، سبا به ووایم، او بیا داسې شي چې ټول وخت دې سره لګوي، زړه غواړي چې قرآن ویم. دریم، چې کله بنده یوازې وي، یعنی چې کله بنده یوازې وي نو دا غو سوچ وي ستاسو خاموشي خوښوي او که نه؟ تاسو وایئ چې هر وخت یو شور او هنګامه وي، مجلسونه دي وي، محفلونه دي وي، مزې دي وي، لیکن ګورئ چې کله بنده یوازې وي نو هله به هغه د الله تعالی سره خبرې کوي که نه؟ چې د چا زړه نرم وي، الله تعالی ته نږدې وي، د هغو سره یې محبت وي، نو هغه به بیا غواړي چې زه یوازې وي، چې بس زه یم او زما رب وي او زو د رب سره خبرې کوم. هغه خو به دا نه غواړي چې هر وخت هله ګوله وي، ځکه چې څومره ډیر تاسو په هله ګوله او مجلسونو او لوبو تماشو کې یې، نو د هغې سره د الله تعالی په یاد کې کمی راځي. کله بنده یوازې وي او د هغوی د چا سره محبت وي، نو هغه غواړي چې زه د هغو سره یوازې وي، چې بس زو یو هغه او نور څوک نه وي، چې د چا سره هم ستاسو محبت وي. دغه شان چې د چا د الله تعالی سره محبت وي، نو هغه بیا خلوت غواړي. ټیک ده، چې کله هم تاسو یوازې یئ نو د خپل زړه جایزه اخلئ چې ستاسو خاموشي خوښه ده، او که هر وخت مو شور او هنګامې خوښې دي، او که په تنهایۍ کې تاسو بور کیږئ، فون مو راوچت کړو، د یو سره مو خبره وکړه، بل ته مو سو خوا دې خوا خبره وکړه، ټیکسټونه کوئ، ټي وي مو لګولې وي، خاموشي مو نه وي خوښه، ګبراهټ ته باندې راځي، ګبراهټ په څه خبره چې چا سره الله تعالی وي، چې چا خپل زړه د الله تعالی سره لګولې وي، نو دا ډېرې پارټیز، شور او هنګامې د دې خبرې علامت دی چې د الله تعالی سره زړه نه لګي. ځکه خو چې څوک ولی الله وي، نو د هغوی دا شور او هنګامې نه وي خوښي. د درس لپاره، د تعلیم او تدریس لپاره ظاهره ده هغې له خو تلل پکار وي، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه خو د هغوی خاموشي خوښه وه، او د هغې دپاره به هغه غاری هرا ته تلو. او سبحان الله، چې کله د دعوه او د نبوت ذمه‌داری پی راغلې، نو بیا به په خلکو پسې تلل وو و تل به وو، لیکن د شپې به قیام کوو الله تعالی ته، د الله تعالی سره به خبرې کولې. او تاسو د خپلې تنهایۍ د وخت هم جایزه اخلئ، چې کله تاسو یوازې یئ نو ستاسو څه سوچ وي په هغې کې د آخرت. خپله اصلاح یا الله تعالی ته د ودرېدو خیالات راځي، او که ستاسو دا خیالات وي چې چېرته لاړې، څه مې واغوستې، څه مې وخوړې، یعنی په داسې وخت کې ټول د دنیا سوچونه وي، د شپې د سترګې په کلاوېدو باندې هم دغه سوچونه وي، سوي خپله جایزه اخلئ. دا مونږ صرف په خپله کولی شو، ځکه چې بل څوک زمونږ د زړونو جایزه نشي اخیستی. نو دا ټول زړونه دي، په دې کې ځینې خیر واله دي، څنګه څنګه هغوی خلکو ته فایده رسوي،
ځینې اوبه داسې وي چې نهرونه جوړ شي. سبحان الله او سو جزئی الله اکبر. الله تعالی دې موږ له زړه نرموالی راکړي. یا الله د سو حادثې د راتلو نه مخکې زموږ زړونه نرم کړي او موږ د حادثې نه محفوظه وساتې. او یو خبره ډېره د پوهې ده، بعضي خلک دین وایي او د دین علم د غستو باوجود د هغوی زړونه سخت وي. یعنی تاسو ګورئ چې خلک بعضي وخت ډېر منځونه کوي، روجې نیسي، تهجدونه کوي، لیکن زړونه یې داسې سخت وي چې د چا سره همدردي نه وي، د چا د تکلیف سره په هغوی هیڅ اثر نه کیږي. تاسو ګورئ که نه، د یهودیانو د علما او د یهودیانو خبره کیږي، هغوی ښه اوچت عالمان وو، د خپلو کتابونو علم ورسره وو، بې علمه نه وو. نو دا ضروری نه ده چې د چا سره د علم وي نو د هغوی زړونه به نرم وي، ځکه چې زړونه د کاڼو نه هم سخت شي. او واقعي که ستاسو زړونه د الله د کتاب په اورېدو سره نه نرمیږي، نو د دې مطلب دی چې ستاسو زړونه سخت شوي دي، ځکه چې هم د دې قرآن په وجه د زړونه زنګونه لرې کیږي. او که دې هم اثر ونه کړو نو بیا به څه حال وي؟ ګورئ کنه، چې کله تاسو غوښه یا کلیجی پخوئ، ټیک شوه، او چې هغه څومره ډېره تاسو پخوئ نو څه کیږي؟ هغه سختیږي کنه، لکه څنګه چې د اور سره سیزونه ولې کیږي. لیکن چې هغه کله ډېر زیات پاخه شي نو هغه نور سخت شي. بعضی وخت هغه پراسس سخت کړي سیزونه. دغه شان د الله تعالی کلام دی چې ځینې زړونه د هغې سره ماتیږي، رارغړي، بعض زړو خص سخت شي. آخر ولی داسې ولی کیږي؟ ځکه چې په کومه موقع په کار ده چې په هغې کې نرمي راغلی وې، ښکته شوی وې، او هغه ولی شوی وې، نو هغه ولی نه شو. او چې غرونه دا کلام نه شي زغملی، نو د دې مطلب دی چې هغه زړونه خو بیا د غرونو نه هم سخت شو. پوه شوئ په دې خبره او که نه؟ علم میلاو شو، او که د دې علم سره هغه مات نه شو ولی نشو، او ظاهره ده چې کوم علم غرونه مات کړل او که د هغې سره په هغه اثر ونشو، تبدیلي رانغله، نو بیا خو هغه د کاڼو نه هم سخت شو. په دې وخت کې موږ د الله تعالی د قرآن سټوډنټان یو. زموږ په مخ کې د الله تعالی قرآن دی، د دې علم موږ اخلو او الله دې نه کړي که چېرې موږ مات نشو او د دې په وجه ښکته نشو، نو بیا به زموږ زړونه د کاڼو نه هم زیات سخت شي. ځکه چې که موږ د قرآن نه تیر شو او په موږ یې څه اثر ونه کړو، نو چینج په هغه خپل ځای باندې ولاړ یو، نه را پکې عجزي راغله، نه ښکته کېدل، نه زموږ نه چاته څه خیر ورسېدو، نو بیا د دې نه اخواسو پاتې شو. یو کاڼی دا برداشت نه کړو او ستاسو زړه برداشت کړو، نو بیا خو د کاڼي نه زیات سختي زموږ زړونه. نو ځکه د الله تعالی نه پناه غوښتل پکار دي چې یا الله موږ د زړه د سختۍ نه محفوظ وساتې. ای الله، دا کلام ویلو والی یم زه، د دې کلام پر ذریعه زما زړه نرم کړې، زما زړه ښکته کړې، چې ته زما زړه د کاڼي نه زیات سخت نشي. مخکې د یهودیانو یو بله خبره راځي. کوم خلک چې په مکه کې مسلمانان شوي وو او هغوی بیا مدینې ته هجرت کړی وو، راغلی وو، چاته چې مهاجرین ویلی شي، هغوی به وی چې مشرین مکه خو چرته کتاب کتلی نه دی، نه په هغوی کې رسول راغلی دی، نه هغوی پوهیږي، علم ورسره نشته، امي خلک دی. هغوی ته خو تبلیغ کول ډیر ګران کار وو، لیکن دا خو اهل کتاب دی، دوی خو په موسی علیه السلام باندې ایمان ساتي، او په هغو باندې خو زموږ هم ایمان دی، او هغوی چې کوم کتابونه مني نو په هغې خو زموږ هم ایمان دی، نو دوی خو به ډیر زر ایمان راوړي. بلکل داسې لکه چې کله زموږ سره یو طرف ته مشرک وي او بل طرف ته اهل کتاب وي، نو زموږ توقع د چا نه سیوای وي؟ نو زموږ په یو کرسچن باندې زیات یقین وي چې دی خو الله مني، عیسی علیه السلام مني، اخرت مني، د دو چانس سیوا دی، ډیر دی د یو هندو نه، ځکه چې د هغوی دین زموږ د دین نه ډیر مختلف وي. او دی خو راته داسې ښکاري چې نیمې لارې له راغلی دی. دی الله مني، هغه نبیان مني، هغه کتابونه مني، څومره چې مخکې تیر شوي دي. نو هم دغه خبره دلته را روانه ده. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا تاسو امید کوئ، تمه کوئ چې هغوی به ایمان راوړي؟ اوس ظاهره ده چې د هغوی د دوی نه ډېره غټه تمه وه چې دوی به ایمان راوړي. د چا؟ د مسلمانانو د دې يهوديانو نه، لیکن الله تعالی فرمایل چې اے مسلمانانو تاسو د خپل زړه د خیالو باسي چې دوی به ایمان راوړي. د دوی خزرونه داسې سخت شوي دي اشد قسوه چې د کاڼي نه هم زیات سخت شوي دي. دوی بس ایمان راوړي، دوی خو د دین سره لوبې کوي. د دین توقع مه ساتئ، ځکه چې که تاسو د دوی نه د ایمان راوړلو توقع ساتله او دوی ایمان رانوړو نو ستاسو زړونه به مات شي چې دې خلکو ایمان رانوړو. نو الله تعالی مسلمانانو ته صفا وویل چې دا خلک منلو واله نه دي. ولې؟ یو بله خبره هم راغله، وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله. په دې کې یو فریق، یو ډله، کومه ډله؟ علما، یعنی د علما یو ډله، منهم د هغوی نه، مطلب د دغه یهودیانو نه، یسمعون کلام الله، هغوی د الله تعالی کلام اوري، یعنی هغوی به تورات وی، دلته د قرآن پاک خبره نه کیږي. ثم یحرفونه، بیا به هغوی تحریف کوو، من بعد ما قلوه، د هغې نه پس چې دوی پرې پوه شو او هغوی پرې پوهېدل، ځکه چې د هغې علم ورسره، یعنی دا هغه خلک دي د هغوی دا کارنامې دي چې دوی د الله تعالی کلام واورېدو. په دې کې دوه خبرې دي، یعنی په یسمعون کلام الله کې دوه خبرې دي، چې کله موسی علیه السلام هغه اویا کسان بوتلي وو کوه طور طرف ته، نو څه شوي وو؟ موسی علیه السلام هغوی ته د الله تعالی کلام ویلی وو، او دوی څه وکړل؟ چې کله یې د الله تعالی کلام واورېدو نو په کار خو دغه چې دوی منلی وې، او چې دوی کله راغلل، څنګه راغلل؟ نو دوی تحریف وکړو. څنګه تحریف یې وکړو؟ راغلل او خلکو ته یې وې چې موږ هلته اورېدلی دي، او چې د چا زړه غواړي چې څومره تاسو منلی شئ او څومره طاقت دې په تاسو کې، نو د هغې مطابق ومنئ، او که تاسو نه منئ نو بې شکه مه منئ. هی الله، هر څه بدل کړل، دروغ جوړ کړل، دا غلط بیانی وکنه، حالانکه هغې ته پته وه چې داسې نه دي ویلی شوي. نو د یسمعون کلام الله یو مطلب څه دی؟ چې د الله تعالی کلام هغوی پخپله اورېدلی وو، دوی پخپلو غوږونو اورېدلی وو، او د راتلو نه پسې پکې تحریف وکړو، خلکو ته یې څه وویل؟ یعنی غلط بیانی وکړه. او په یسمعون کلام الله کې دویمه خبره څه ده؟ یعنی دی تورات اوري، د الله وحی اوري، او بیا څه کوي؟ تحریف کوي، چینج کوي. دوی څنګه تحریف کړی وو؟ یعنی الفاظ یې بدل کړي وو، نو لفظي تحریف یې هم کړی وو، چینجز یې راوستي وو، ځکه چې اډیشنز یعنی زیاتې خبرې پکې راوستي وې، الفاظ به یې مخکې وروسته کول. او تحریف دوه نمونې وي، یو وي لفظي او بل وي معنوي. نو د لفظي معنی دا ده چې کله الفاظ بدل شي، او معنوي دې ته وایي چې د هغې معنی بدلې کړي، او دا خو دوی ته نوره هم اسانه وه. او د یوې جملې معنی به یې داسې کوله چې د دې جملې دا دا معنی ده. نو خلکو ولې منله چې دوی معنی بدلولې؟ ځکه چې مخکې راځي په آیت 78 کې چې د خلکو سره علم نه و، هغوی به دوی له یعنی خپلو علما له راتلل، او چې دوی به ورته سوې نو هغه به یې منل. لکه څنګه چې زمونږ خلک وي نن سبا، معنی بدلوي او خلکو ته یې وایي او خلک یې مني. په قرآن کې لفظي تحریف خو نشي راتلی، د قرآن الفاظ هیڅوک نشي بدلولی او نه پکې څه شاملولی شي، لیکن معنوي تعریف کوي چې کله تفسیر کوي، او د بعضې خلکو د تفسیر په کولو باندې به تاسو دومره حیران شئ چې آیت به یو څه وایي او هغوی به بل څه وایي، او بیا خلک وایي چې موږ د فلاني لیکچر اورېدلی و او ډېر زبردست لیکچر یې ورکړی و. او د سوچ خبره دا ده چې د دې خلکو تر دې وخته پورې پوه نشته. کو د هغوی چنده په کار وي، نو د هر آیت نه د چندې مطلب راوباسي. چې څوک په سیاست کې وي، نو په هر آیت کې سیاست راوباسي. د آیت معنی یووي او هغوی بل څه بیانوي. او خبره اصلي دا ده چې د خلکو سره علم شته دی نه، چې څومره زی وي نو تحریف کوي، او دا ډېر سخت ګناه دی. د قرآن د آیتونو تفسیر به هغه وي چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی، داسې نه ده چې د خپلې مرضۍ معنی پکې واچوي. ها، داسې ویلی شي
چې په نن سبا زمانه کې دا خبره داسې ده، لیکن داسې نه ده چې د خپل طرف نه معنی جوړې کړي. اوس کو یو بنده وایي چې دا خو 21st century ده او تفسیر چرته بل خوا ورسوي. کتاب چې څنګه راغلی دی نو هغه شان اخستل دي. هغوی به الفاظ بدلول او موږ خپل ځانونه نشو بدلولی، نو تحریف کوو، موږ بدلېدو والی یو نه. خو چې قرآن زموږ مطابق شي او چې څوک په خپلو ژوندونو کې تبدیلي نه راولي، نو هغوی دا کار کوي. او بیا هغوی په داسې سکالرز پسې ګرځي چې دوی موږ له زموږ د مرضۍ فتوا راکوي. او تاسو ته پته ده چې تحریف هغوی ولې کوو؟ د دې سره هغوی ته څه میلاوېدل د دې نه؟ ستاسو څه خیال دی؟ د هغې وجه دا وي چې عمل نه کوو، زموږ نه عمل نه کېږي. دا خو ډېر ګران کار دی د خپلې اسانتیا دپاره. هغه شان هغه بیان کړي او نن سبا به تاسو ته هر قسم فتوې میلاوي شي چې د حجاب ضرورت نشته. ها، شراب هم صحیح دي، او ځینې په کې لا وایي چې نه، شراب خو حرام دي خو دا ډرګس چې دي نو دا صحیح دي، ځکه چې د دې د په قرآن کې د سره ذکر نشته دی. نو دا عجیبه عجیبه خبرې کوي. نو دا ټولې معنی د دې نه وباسي، دا ټول تحریف دی، مانوي تحریف دی. من بعد ما عقلوه، د پوهې نه پس ښه پوهه وو په دغه خبره او تحریف یې کوو. داسې نه ده چې غریبانان دومره معصوم وو چې هغوی ته پته ونه لګېده، د هغوی سره علم نه وو. ګورئ چې کله د انسان سره علم نه وي او هغه ټکر وخوري که نه، نو د هغو جرم دومره لوی نه وي، د هغو سزا دومره نه وي لکه څنګه چې بنده ته پته وي او هغه بیا هم هغه کار وکړي. من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، او الله تعالی فرمایي چې هغوی ته پته ده، علم شته د هغوی سره، بیا هم هغوی تحریف کوو. نو ځکه تاسو ته ویلی شي چې علم اخلی، علم اخلی، چې کله ستاسو سره علم وي نو تاسو به پوهیږئ چې دا بنده صحیح خبره نه کوي. دا آیت یو شان دی او د یې بل شان بیانوي. او دو معنی کم طرف ته بوتلی. بعضی وخت رمضان په درسونو کې خلق د آیاتونو داسې معنی بیانوي چې بنده حیران شي چې د دې آیت سو کانټیکس دی او دا دې سو آیي. نو ځکه تاسو خپلې سترګې کلاو کړئ چې تاسو ته پخپله په نظر راشي، او که چېرې ستاسو مثال د ړندو وي نو چې هغوی مو کوم طرف ته بوزي نو بوتلې مو شي. که تاسو په یو کنده کې وغورځوي نو تاسو به وغورځېږئ، تاسو ته به سو پته وي. لیکن چې کله ستاسو سره خپلې سترګې وي، خپل نظر وي، نو اوس تاسو ته څوک غلطه خبره نشي کولی. تاسو بیا ویلی شئ چې نه، دا خبره غلطه ده، دا لاره صحیح نه ده. تاسو به فورا پوه شئ، تاسو په خپل ځان په قرآن پوه کړئ، دا زده کړئ چې څوک تاسو مس ګاید نه کړي، غلطه لاره درته ونه ښیي. زموږ خپل ځانونه ړاندو خوښ دي، د ګډو بیزو په شان چې چا روان کړل نو بس په هغوی ورپسې شي. نو الله تعالی وفرمایل چې د دوی خدا حال دی، تاسو د دوی نه تمه کوئ چې دوی به ایمان راوړي. دوی خو خپل کتاب نه دی پریښی، دوی خو په کتاب کې چینجز راوستي دي، پوهېدل. او دا د دوی د علما حال وو. وإذا لقوا الذين، او چې کله به دوی میلاوېدل، آمنو، نو دوی به وی چې موږ هم ایمان راوړی دی. یعنی چې دوی به کله د ایمان والو سره، د مسلمانانو سره میلاو شول، نو دوی به هغوی ته وی چې تاسو ومنئ چې موږ هم ایمان راوړی دی. ولې موږ په الله تعالی باندې ایمان نه ساتو؟ د قیامت په ورځ ایمان نه ساتو؟ په موسی علیه السلام باندې مو ایمان نه دی راوړی؟ په تورات مو ایمان نه دی؟ او تاسو خو هم دا هر څه منئ کنه، نو زموږ هم په دې باندې ایمان دی کنه، نو موږ هم ایمان والا ومنئ کنه. صرف په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مو ایمان نه دی راوړی، نو دا هغې سره څه فرق پرېوځي؟ اوله خو موږ هغه نبی منو نه، او کفر است که هغه نبی وي هم نو. نو صرف په هغو باندې د ایمان نه راوړلو خو دا مطلب نه دی چې موږ ایمان والا نه یو. موږ ته هم ایمان والا وایه کنه، ځکه چې هغوی به خپل ځان ته ایمان والا وي. و اذا خلا بعضهم الى بعد، چې کله به یهود خپلو علما لتلل، د ایمان والو سره د هغوی خپل یو تعلق و، د انصاري مدینه والو سره دوی کافي نږدې وو، دوی د یو بل حلیف و، مرسته به یې کوله د یو بل. نو یهودیانو ته به د هغوی علما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نخو په باره کې خبرې کولې، او دی به ډېرې دعاګانې غوښتې چې یا الله که هغه نبی راشي او موږ به د هغو سره یو ځای شو او بیا به مونږ د دوی سره یعنی مشرکین مکه سره جنگ وکړو. نو هغوی په دې انتظار کې وو چې دا نبی به راځي. دوی ته د نبی د ټولو نښو پته وه، نو چې کله به دا عام یهود د مسلمانانو سره کیناستل نو هغوی ته به یې ویل چې ها دا خو زموږ په تورات کې هم لیکلي دي، او چې بیا به کله دوی خپلو علما له یعنی رابایز له لاړو نو هغوی به ورته وی چې
قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم.
چې تاسو هغوی ته هغه خبرې وایئ کومې چې الله تعالی تاسو ته ښکاره کړې دي. کومې خبرې؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نښې او نشانې چې هغه نبی به څنګه وي، او تاسو ځی او هغوی ته وایئ چې دا خو زموږ په تورات کې لیکلي دي. ولی وایه دا تاسو هغوی ته په دې وجه ورته وایي لیحاجوکم به عند ربکم، چې هغوی به د قیامت په ورځ ستاسو دا خبرې د ثبوت په طور پیش کړي، او دا به ستاسو خلاف حجت یعنی دلیل جوړ شي، ستاسو خلاف به ثبوت جوړ شي. بیا به هغوی الله تعالی ته وایي چې یا الله دوی ته خو ټوله پته وه، ځکه چې دوی مونږ ته ویلي وو چې دا خبرې زموږ په تورات کې هم راغلي دي. نو ولې تاسو دا غواړئ چې د قیامت په ورځ هغوی ستاسو سره جګړه وکړي؟ ولې ځای هغوی ته دا خبرې کوئ؟ بالکل دا ونه وایئ چې دای زموږ په کتاب کې لیکلي دي، هغه یې لیکلي دي. بیا به دوی د قیامت په ورځ ستاسو خلاف ودرېږي. الله اکبر! سوچ کوئ د هغوی دې خبرې ته، چې هغوی دا سوچ نه کوي چې الله تعالی ته خو ټوله پته ده. دا تاسو چې کومې خبرې کوئ نو الله تعالی ته خو پته شته، او هغه ګوري چې دا تاسو کومې خبرې کوئ. د قیامت په ورځ به فیصله څوک کوي؟ څوک به حساب کتاب کوي؟ نو دا غونه خو ستاسو خبرې پټې نه دي، هغه خو په خپله ستاسو په خبرو ګواه دی. سبحان الله! او وایي افلا تعقلون، په تاسو کې عقل نشته چې تاسو ځای مسلمانانو ته هغه خبرې کوئ چې کومې مونږ ته په تورات کې کړي دي؟ ستاسو څه ضرورت دی د دې خبرو د ویلو؟ ګورئ، هغوی به ستاسو خلاف خبرې کوي د قیامت په ورځ. نو دلته الله تعالی د هغې جواب ورکړی دی چې اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. دوی داسې پاګلان دي، داسې کم عقله دي، او د دوی دا عقل نشته چې الله تعالی خو ته خو ټوله پته ده چې څه تاسو پټوئ او څه تاسو ظاهروئ. الله تعالی ته خو ټوله پته ده. ګورئ، د هغوی دا خیال و چې مونږ په دنیا کې څومره هم تعریفونه کوو، تبدیلی کوو، نو په آخرت کې به هم داسې وکړو، او لکه الله تعالی ته چې پته هم اونه لګېده. حالانکه الله تعالی فرمایي چې زو پټ او ښکاره هر څه پېژنم، یعنی د دوی په عقیده کې خرابې دی. ګنې که انسان سوچ وکړي نو هغو ته دا پته وي چې دا زو چې کومې خبرې کومه، نو ولې الله تعالی ته د دې پته نشته؟ دلته به زه تاسو له یو مثال درکړم. چا ته ویلی شو چې قرآن پاک طرف ته راشه، هغې وی چې زه خو نشم راتلی. دعوت ورله ورکړی شو د قرآن د تعلیم، هغې وی چې زه په دې وجه نه راځم، ګوره که نه زه عمل خو کومه نه. بیا به خو الله تعالی د قیامت په ورځ زما نه تپوس کوي، نو زه به ویم چې زما سره علم نه و. او که چېرې زما سره علم وي نو بیا خو به زه ونخلم چې ما ته عمل نه دي کول، نو بیا زما د پاره د قرآن د ویلو څه فایده؟ دا خو به الټه زما خلاف ګواهي ورکوي. الله اکبر! نو دلته خلک دا سوچ کوي چې نعوذ بالله الله تعالی دا هر څه نه اوري، په هر څه ګواه نه دی، او هغه هر څه نه ویني، او چې زه هلته لاړه شم او څو زر ورته پیش کوم، څه بهانه وکړم، نو الله تعالی ته خو به پته نه وي چې په دنیا کې څه کېدل. نو الله تعالی ستا دا خبره نه اوري، دا ته چې څه لګیا یې او کوې، زه په دې نه وایم ځکه چې زه عمل نشم کولی. نو هلته خو بیا زه دا ویلی شم چې ماته پته نه وه، ولې هغه ستا دا بهانې نه اوري دلته؟ هغه به درته هلته نه وایي چې تا خو په قصد باندې نه وې، ځکه دي نه وې چې نن تو ماته دا خبره کوې. د دوی دا خیال دی چې مونږ کومې خبرې کوو نو د دې الله تعالی ته پته نشته. څومره غټ نقص دی په عقیده کې، څومره خرابې دی چې انسان داسې سوچ وکړي چې کله انسان خبرې کوي نو ولې هغو ته دا پته نه وي چې الله تعالی خو اوري، او هغو ته خو الرډي پته ولګېده چې زه دا د بهانې کولو دپاره کومه، زما سره په دې وخت طاقت شته چې زه یې زده کړم، ځان پوه کړم، په دې عمل وکړم، لیکن زه د عمل نه انکار کومه، زه عمل نه کول غواړم، او زه به دا خبره هلته وکړم چې ما ته خو چونکې پته نه وه، نو ځکه ما عمل نه دی کړی. یعنی خپل خلاف په خپله حجت جوړوي، حجت پیژنئ که نه، دلیل ته وایي، او الله تعالی ګواه دی، هغه ستاسو ټول پټ ښکاره هر څه پیژني. او د دوی پټ څه وو چې کله دوی هغوی ته وایي چې ولې تاسو زه یو هغوی ته وایې، چې کله به مسلمانانو ته وایي چې موږ ته هم ایمان والا وایئ.